سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واورئ. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې دیرو روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې د خراسان رضوي ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته ایستل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره چهارشنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوال وکړی شي خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړې دي.
دغه فابریکې درې میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکه په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر کال ویلي وو افغانستان په 2023 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونا مال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سېشنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیوادو مخکې شو. راپور پر بنسټ د اټکل مخې میانمار سکال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 تنه ته رسیدلی. د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزې کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 8,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولې دي. د عراق د صدر اعظم شیا اسودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویل لومړني معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشئ. دا خبرونه هلته په تفصیل لوستلی شئ. په په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دوی مرستې کوي.
We're working with other UN agencies and
موږ په ټولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتللې ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو.
په هلمند کې سوداګروایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کړکېچنې دو وروسته د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
پروش کال او بل کال ګرد شې چې مخ پر لوړه باندې روان و، سړی تاوان نه پکښ کوي کینځر و کمثال کشته و ک بادام او سش کال چې دوی ګرد بس پلا پلا دمونی وي ګرد ول شي څه څه تاوانیا کړل.
د نورستان په منډول کې د یونیسف یا د ماشومان ملاتړ وجهي صندوق په مرسته باندې په زرګونو کورنیو سره نقدي مرستې شوې دي. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحدو ایالتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره لري کړ. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کېږي. څارونکی ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه له رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو استازې لیندا توماس ګرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایې ګیري پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی ګرینفیلد د څارونکي ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې وویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکي ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویې ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی و د طالبانو پر یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړیو بهر د سفر بندیز ولګاوه. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړیو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام عنفي، امیر خان متقي، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا یې سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو انیسیار د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. زیات افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې په تش لاس خپلو سیمو ته ځي او ځینې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګوري. د دې تر څنګ د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن مؤسسې پرون په یوه اعلامیه کې د میلیونونو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج دوام د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه افغانان داسې وخت خپل هیواد ته اخراجېږي چې افغانستان له وړاندې له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی.
We're working with other UN agencies and
multiple ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتللي ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو. اوسنی حاکمان او افغانستان خپل اړخه کار کوي، دوی خلک پروسس کوي، مرسته یې کوي او خپلو اصلي سیمو ته د کورنیو د ستنېدو لپاره د ترانسپورټ اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وضعیت له وړاندې کړکېچن دی چې ژمی را روان دی او هوا ډېره سړه شوې ده او دغه هیواد له ناوړه او خرابېدونکې بشري وضعیت سره مخامخ دی چې څه باندې 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له پاکستانه زیات افغانان په تشو لاسونو افغانستان ته ایستل کېږي او ځینې حتی نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه نه د استوګنې لپاره سرپناه لري او نه هم کاروبار. دین محمد بلوچ په وروستیو کې له پاکستانه کابل ته ایستل شوی وایي کلونه په پاکستان کې خواري وکړه خو آخر تش لاس اخراج کړی سو.
نو زندگی وجه خوب بود چې له 5 سال کې هغه آدم تیر کنه
او ملک حالت ژوند بهتره او یو څوک چې یو ځل 5 کال تیر کړي هغه هیواد خپل په هیواد بدلیږي. موږ خو هغه خپل هیواد بللی وو، خدای هغه سیونه کړل. داسې وخت هم راغی چې پوځیان راغلل، کور یې کلابند کړ، زما اولادونه یې بوتل بندیان یې کړل. د شپې پسې ورغلم، 25,000 روپۍ مې ورکړې چې هغوی خوشې کړم. هغوی راته وویل چې خپل هیواد ته لاړ شئ، کنه ښځې مو هم بندیانوم او سړی هم.
په افغانستان کې اونۍ وروسته ژمی پیلېږي خو د دغه هیواد په زیاتو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوې او زیاتې ایستل سوې کورنۍ وایي نه پوهېږي خپل اولادونه څنګه ماړه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د میلیونونو هغو ماشومانو په باب اندېښنه ښوولې چې په نوي میلادي کال کې به هم د لوږې له ستونزې سره مخامخ وي. دغه ادارې ویلي نږدې 8 میلیونه ماشومان، یعنی په 3 کې 1 ماشوم به په نوي میلادي کال کې د بحران تر سطحې لوږې سره مخامخ وي. هغه هم داسې مهال چې سړې هوا له وړاندې هغو خلکو ته ستونزې پېښې کړي چې زلزلو او اقتصادي رکود له وړاندې زیات کړولې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه نړیواله اداره وایي اټکل کېږي چې 15 میلیونه او 8 لکه وګړي به چې د افغانستان د وګړو څه باندې 1/3 برخه جوړوي د 2024 کال تر مارچ میاشتې مخکې د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ سي چې نیمایي به یې یعنی 5 میلیونه او 8 لکه به یې ماشومان وي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پوځ پرون اعلان وکړ د غزې په شمال کې په لسګونو افراطي وسلوال نیولې دي. له بلې خوا عیني شاهدان وایي د اسرائیل پوځ د پاڼو په ویشلو سره اعلان کړی چې اسرائیل د افراطي ډلې حماس د مشرانو د استوګنې د ځای په باب د اطلاعاتو په بدل کې نقدي جایزې ټاکلې دي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د تحولاتو په اړه باندې وروستي جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنجشنبه د غزې د شمال په کمال روغتون کې د فلسطیني وسلوالو د تصاویرو په خپرولو سره ادعا وکړه چې په لسګونو جګړه ماري نیولې دي. د اسرائیل پوز په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د کورنیو استخباراتو د بنسټ په همکارۍ یوه بدانۍ چې د اعلامیې له مخې یوه روغتون ته څیرمه د حماس تروریستي ډلې لخوا کارول کېدله موندلې ده. د اسرائیل د پوز په وینا د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسلې او مهمات د اسرائیلي ځواکونو لاسته ورغلي او دغه ځواکونو له څو وسلوالو سره نښته هم کړې چې په نتیجه کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي شاوخوا اویا نور افراطي وسلوال خپله تسلیم شوي او دغه کسان د اسرائیل د پوز د خفیه خدماتو یوې قطعې ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوز ظاهرا د افراطي ډلې حماس د رهبر یحیی سنوار په باب د معلوماتو په بدل کې $400,000 جایزه اعلان کړې ده. د یحیی سنوار د ورور محمد سنوار د استوګنې د ځای لپاره $300,000 او د حماس د پوځي مسؤول محمد ضعیف د ځای ځایګي پر سر $100,000 جایزه وړاندې شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. وروسته له هغې چې حماس د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږته لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل، د اسرائیل پوځ غواړي چې په غزې ترنګه کې د حماس ډلې ټول مشرتابه ختم کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې نتانیاهو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته چې اسرائیل ته پرون سفر وکړ ویلي اسرائیل به د حماس ډلې په وړاندې تر نهایي بریا پورې جګړې ته دوام ورکوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو له سالیوان سره د سیمه ییزو تعهداتو له دې جملې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په یمن کې د حوثي یاغیانو د حماس له بنده د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو او په غزه کې ملکیانو ته د بشري مرستو د دوام په باب خبري وکړې. تر دې مخکې د اسرائیل دفاع وزیر یو آف ګلاند پرون پنجشنبه وویل چې د افراطي ډلې حماس ختمول به څو میاشتې وخت ونیسي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ریلیف ویب خپرونې په یوه مقاله کې د مرستندوی ادارو په حواله لیکلي چې شاوخوا 15,000 راستانه شوي افغانان له دې امله چې له ژمي څخه وژغورل شي خوراکي توکو سرپناه او د کارموندنې فرصتونو ته اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د ریلیف ویب د مقالې له مخې په افغانستان کې نهو فعالو غیر دولتي ادارو له نړیوالې ټولنې او بشري مرستندویانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته له ستنېدونکو کورنیو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې دوی د ژمي له سړې هوا څخه ژغورل کېږي. پیر انټرنیشنل، د ډنمارک د کډوالو شورا، انټرسوس، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کور، د ناروې د کډوالو شورا، د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن انټرنیشنل دا غوښتنه کړې ده. د مقالې په دوام کې راغلي دغو سازمانونو د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته د دغو کډوالو تر خوندي ستنېدو پورې دوی ته پناه ورکړي. د ریلیف ویب په خبره له هغه راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو بهرنیو کډوالو د ایستلو امر کړی، نږدې 500,000 افغانان د پولې هاخوا افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم زیات شوی دی. فورن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز آسم منیر پر سفر بحث کړی دی. د پاکستان دغه چارواکی د یکشنبه په ورځ امریکا ته ولاړ او د چهارشنبه په ورځ یې د دغه هیواد له دفاع وزیر لوی ډاستین سره وکتل. په دې مقاله کې راغلي چې له نسبتاً ښو اړیکو سره سره د ځینو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ غوندې مسایلو په خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ سترنګلتیا شته. لیکوال د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکلي، منیر به واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه ګډې اندېښنې څرګندې کړي چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په مشرۍ د خوځښتونو د بیا راژوندي کېدو سره د مبارزې لپاره مرسته ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له دننه څخه د ترهګرو د ګواښ په اړه د پاکستان د حکومت اندېښنې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې له افغانستان نه د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه له ګواښ سره مخامخ شي. فورن پالیسی په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستاني ځواکونو وروستي مرګونی برید ته په اشاره لیکلي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ د قوس په یوویشتمه په دغه برید کې د پاکستان لږ تر لږه درویشت پوځیان وژل شوي دي.
ورزو هلمند ته هلمندی سوداګر وایي چې د وچو میوو بازار سوړ شوی دی. دوی وایي لغه وروسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي، ورسره د دوی کاروبار هم اغېزمن شوی. دا سوداګر زیاتوي په دې وروستیو کې د وچو میوو بیې خورا ښکته شوې او دوی زیان کړی. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلینو ویلي وو له افغانستان د روان 2023 کال په یوولس میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي چې یوه لویه برخه پکې وچې میوې هم شاملېږي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وچې میوو مارکیټ دی چې اوس مهال په بیلابیل ډولو میوو
ډک
او هیڅ سوداګر زړه نه شه کوي چې وی پیري، ځکه په دې وروستیو کې دغلته د وچو میوو بیې راکښته شوي او سوداګر یې زیات زیانمن کړي دي. د دې مارکیټ سوداګر وایي په دې وروستیو کې د وچو میوو د بیو د راټیټوالي له امله زیات تاوانونه لیدلي. ولی محمد په همدې مارکیټ کې د وچو میوو کاروبار کوي.
دا وچ مې یو کاروبار کوم، ملکه انزر دی وو، بادام دی وو، جواز دی وو، شته دی وو، اشتاغ دی، شنجی چې دی، دغه شان خرڅوم توتی ور پروسه ښکاله او څه په ګردو شانو کې تغیرات راغلي دي چې دیس نخ پورته وکښته دی د خاص شي شي نه وځي. یو پلا وځي بل پلا بیا سړی ته ټمبا ونیسې نه دی نه کې توانونه پکښې دي. در پروسه ښکاله در بل کال پروسه ښکاله او بل کال ګرد شي مخ پر لوړه باندې روان و سړی توان نه پکښ کوي کینزر و کمثال کشته و ک بادام او ساش کال چې دی ګردو بس یو فلا فلا ټمونی وي ګرد ول شي څه توانیا کړل انزورم توانیا کړل بادامم توانیا کړل او کشته خو نسل په سل کې توان دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د وچو میوو په دې مارکیټ کې اکثره د دغه ولایت خپلې میوې دي لکه بادام، کشته، جوز او داسي نور. اتیکولا په همدې مارکیټ کې د وچو میوو یو بل سوداګر دی. دی وایي دغلته وروسته له هغه د وچو میوو بیې راټیټې سوي کله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې سوي دي.
نه سږ کال ولا په ټپه ولاړ دی ورور ټول اټیوال ګرده داسې دي چې پر کدرتوام چار سړی باندې خپل دکان سرش تاوان کړی ورور حول د واره بازارونه شایسته وچ دا کم پاکستان لارې بنې کړی دغه ماجورو حسابونه رالن بازارون ټول په ټپ ودرېده ټول تجاران لاړه یا نور کارو ته مخه کړله خو دا ټول وچې میوې کاروبار ولا په ټپ ولاړې. مخکې چې په 900 باندې و هغه اوس په 1,500 باندې وساغه شي نه وځي نو هر سړی 300-250 د جوبه تاوانیان.
هلمندی سوداګر پر داسې مهال په خپلو کاروبارونو کې د زیانونو په اړه خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي وو چې له افغانستانه د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په سلو کې 80% خلک یې خپلې اقتصادي چارې له کرهنې او مالداري کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق لخوا په زرګونو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې هغو کورنیو سره شوي چې د غربت په وجه ماشومان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل له نورستانه په دغه رپورټ کې واورئ.
د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې په زرګونو هغو غریبو او بیوسو کورنیو سره د یونیسف لخوا د لس لس زره افغانیو مرسته وشو چې د فقر په وجه یې نجونې له تعلیم بې برخې پاتې دي.
دلته خو تقریبا درې زره او څلور سوه شپېته کسان دوی ته توضیح وکړه او فی کس تقریبا لس زره او شپږ سوه روپۍ دومره ورکړه. تلوسه موږ هم کوشش وکړو چې مستحقینو ته ورسیږي او در مجموع انشاءالله داسې هلته درغلي نه دي شوي.
ولسوال وایي د مرستو له لیست څخه یو شمیر کورنۍ پاتې شوي وي او د هغوی نمونه یې هم مرستندوی ادارې سره شریک کړي دي. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په ټول نورستان کې په روان کال کې څلور زرو کورنیو سره دغه ډول مرستې شوي دي چې هم ورسره د بیوسو او غریبو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شوي او هم په خپلو نجونو تعلیم کولو ته هڅول شوي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د دغه مرستو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د هغه کورنونو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یو به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي په هغو کې هم تر ډېره کولی شي دغه نغدي مرسته د هغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
هغه نجونې چې پر مخ یې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او خونځي ته تک ترې پاتې دی وایي کورنۍ غریب دي خو هیڅ کله ورته د تعلیم او زده کړو پر وړاندې خنډونه نه دي جوړ کړي. د دوی په وینا چې هر کورنۍ د ارمان لري چې اولادونه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د ښه ژوند خاوندان شي خو د خونځیو بندېدو سره د سلګونو زرو نجونو او د هغوی د کورنیو د ارمان پوره کېدل نامعلوم حالت سره مخ دي او باید چې اوسنی چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو بند دروازې پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالۍ نه. پاکستان چې کومه ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغې دا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دیو ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نور هم تیر کوي تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجه موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فعلاً افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژی دی دیگه تطبیق با افغانستان که فعلا روان ده اصلا دیگه پروژو دیر مخالف ده بل خصوص دی کشتیفی دی کانال دا مخالف ده یا دی افغانستان دی اوبو دی مدیرت کم چی فعلا اسلامی امر روان کرده ده دی مخالف ده د سيزيني نور لوی پروژي دي چې دغه مخالفت ده کې او اسلامي امارت ورسره نه مني ځکه چې وستي پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستانه وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغه غودر پر ځنګلي سوی دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژي به څنګه سي ماتل سي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې دي ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري آژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې بختر آژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونا مال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې دوو میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسی او بشری حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکې ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخته تمام شي، دا غوښه توان څخه بیرون وي. په دې کې د امرادي چې کوم موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بد پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي.
اغیزې خو یې دا دي چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې غیرات راتلل دا غزای کی او یاداس نور اغوی چې عربیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت دل کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي. د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، نو کچېری بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درانه کارونه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ به اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدمرۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې په خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شک کار نه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی ده چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظ جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي، په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ته نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره، د ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره ده چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې بنیا بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په تاوان نه پوهېږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې موږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلې ده هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کېږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنو له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هلته د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای ورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریات له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګورې، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.99% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او دې کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راسو د هر لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپل په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړېږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آګاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهال کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، په اوږدمهال کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي د هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له هغو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولای شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي. او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښنه مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتیرې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان. خدای پامان،
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دران دوستانو دا وجه دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان پک خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
ز تری نتللی مدادا زندگی تللی دا تری نتللی مدادا زندگی تللی دا دزڑ پسر می دماچوی بنگری ریت للی دا دزڑ پسر می دماچوی بنگری ریت للی دا تتری نتل لئی چکرت للیدا نپ مستیت للیدا دپشتان کڈاک سارا پبدیت للیدا پجڑا سرستر گیتر کور مکتبیت للیدا پجڑا سرستر گیتر کور مکتبیت للیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للیدا تتری نتل لئی مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیری لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیری تور دا غلارا دا گلاب بندی جلیت للی دا تور دا غلارا دا گلاب بندی جلیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب بندی جلی تلی دا تتری نتلا بتا سب دی زور دکی تم زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا تتری نتل لئی مزادا زندگی لیدا تترنتللیه مداد زندگیت للیدا تترنتللیه مداد زندگیت للیدا دزړه پسر می تماچوی بنگړی ریت للیدا دزړه پسر می تماچوی بنگړی ریت للیدا تترنتللیه